د مینه پیغام.
زما ګرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مینه پیغام رادیو نا زم ستاسو ورور میرویس ګام په ګام د پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله او سلامت اوسئ.
ګرانو دوستانو، زم ستاسو ورور احمد جان، زه هم تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سیختنه غواړم چې روغ جوړ او رمټ اوسئ، چې د خپل کورنۍ سره روغ جوړ او سلامت اوسئ.
مهربان واوریدونکو، موږ د ګام په ګام د پروګرامونو په تیرو خبرو اترو کې د رواجی او یونانی دواګانو په باره کې خبرې وکړې. د نننۍ ورځې د خبرو اترو د پاره مو یو بله نوې موضوع غوره کړې ده. هیله لرو چې نننۍ خبرې به مو زړه پورې اوسي. زموږ نننۍ موضوع ده مایوبین.
ګرانو ملګرو، کله چې موږ او تاسو هغه خرابه چې د تیرو جنګونو نه زموږ په هیواد کې پاتې دي ولیدلې، نو یو یې هم زموږ د زیات شمېر وطندارانو مایوبېدل دي. سره له دې چې زموږ په وطن کې د مایوبینو صحیح شمېر معلوم نه ده، خو اټکل کېږي چې موږ 1 میلیون مایوبې خویندې او ورونه لرو.
احمد جانه، په عمومي توګه مایوبوالی دوه ډوله دی. یو عادي مایوبوالی دی چې د انسان د عادي ژوند خنډ نه شي کېدی او زیاتره یې په سترګو هم نه لیدل کېږي، او بل یې هغه مایوبوالی دی چې د انسان ژوند د مشکل سره مخامخ کوي او په ظاهري توګه هم په هغو کې لیدل کېږي.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې په خبرو اترو کې موږ د مایوب کېدلو د علتونو په باره کې خبرې نه کوو. موږ یوازې په دې باندې خبرې کوو چې زموږ چلند باید د ګرانو مایوبانو په وړاندې څنګه وي، څنګه کولای شو چې هغه د ټولنې په عالو غلو باندې بدل کړو.
ګرانو اورېدونکو، که تاسې کوم مایوبوالی نه لرئ، خو کله چې یو مایوب شخص چې وړوند وي یا لاس او پښې نه وي هغه وینئ، نو د هغو نه مخ اړوئ او دا هم نه غواړئ چې د هغوی خوا ته وګورئ.
ګرانو دوستانو، یا که چېرې ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک مایوب وي، نو نه غواړئ چې څوک یې وویني او په دې باندې شرمېږئ چې خلک هغه وویني.
نو ملګرو، یا په افسوس سره که تاسو خپله مایوب یئ، آیا خپل ځان مقانع کړی چې د خپل مایوبوالي د قبلولو په خاطر ورسره جوړ په خیر کوئ او کوښښ کوئ چې خپل ژوند ورسره برابر کړئ؟
ګرانو دوستانو، دا دوستان چې مایوب دي هغوی په خپله خوښه دا کار نه دی کړی چې هغوی له نظره وغورځوو او هغوی ته هیڅ توجه ونه کړو، بلکې هغوی یا د جنګونو او شخړو قربان شوي دي او یا هم د ناروغۍ قربان شوي دي. لازمه ده چې د هغوی سره د خپلو ورونو او خویندو په شان چلند وکړو او هغوی ته احترام قائل شو، او تر کومه حده پورې چې زموږ په وس کې وي د هغوی سره مرسته وکړو.
احمده، که چیرې موږ دې ګرانو دوستانو ته کوم لوی لوی کارونه نشو کولای شو چې په ډیرو عادي مرستو د هغوی نه ملاتړ وکړو، لکه بس ته د ختلو په وخت کې که هغوی زموږ مرستې ته اړتیا لرله، نو باید مرسته ورسره وکړو. یا که د سړک نه د تیرېدلو په وخت کې زموږ مرستې ته اړتیا لرله، نو مرسته ورسره وکړو. زموږ ځینې ګران مایوبان خبرو اترو او یا مینې کولو ته اړتیا لري. موږ کولای شو چې خپل یو څه وخت د هغوی سره د خبرو اترو د پاره مصرف کړو، یا د هغوی د خبرو اورېدلو، د هغوی د مشکلاتو اورېدلو سره، د علاقمندۍ په ښودلو سره هغوی ته خپله مینه ورکړو.
ګرانو دوستانو، د نورو مرستو تر څنګ یوه بله مرسته چې موږ یې د هغوی سره کولای شو، هغه دا ده چې هغوی دې ته تشویق کړو چې د نورو خلکو په شان نورمال او عادي ژوند ته راوګرځي او د ژوند نه خوند واخلي. ګرانو اوریدونکو، مایوبان زموږ هغه دوستان دي چې یا د زیږیدنې د وخت نه مایوب پیدا شوي دي، او یا هم د کومې ناروغۍ، کومې پیښې یا جنګ له امله بدن ته زیان رسېدلی دی، او د دې شیانو په سبب د هغه نورمال کارونه محدود شوي چې نشي کولی د یو روغ انسان په شان فعالیت وکړي.
ګرانو اوریدونکو، په افسوس سره باید ووایو چې زموږ په ټولنه کې زموږ دا مایوب دوستان له یاده ویستل شوي دي او هغوی ته لازمه پاملرنه نه کیږي. حال دا چې د شمیر په لحاظ مایوبین د هرې ټولنې د نفوس یوه لویه برخه جوړوي. ملګری ملتونه وایي چې په هره ټولنه کې د هغوی نږدې 5% خلک چې د هرو 20 تنو نه یو تن مایوب دی. حال دا چې زموږ په وطن کې یوازې د جنگ مایوبین یو میلیون نفره اټکل شوی دی. کچیر هاغ مایوبین چې د ناروغیو یا طبی پیخو او یا هاغ مایوبین چې د مور نه همداسې پیدا شوی وي په هغو باندې ور زیات کړو نو دا فیصدی لوړیږي.
نو میرویسا، موږ ویلی شو چې د مایوبوالي په خاطر زموږ د ټولنې د دوستانو د یوې لویې برخې له نظره غورځول او هغوی ته د خپل ژوند د عادي فعالیتونو په جریان کې د برخې په نه ورکولو سره موږ د خپلې ټولنې پرمختګ ته زیان رسوو.
احمد جانه، که په غور سره وګورو نو موږ ډول ډول مایوبان لرو. یو شمیر مایوبین دي چې که پاملرنه ورته وشي او یا علاج وکړو نو هغوی کولی شي چې تر یو حده پورې روغ شي او وکولی شي چې په عادي ژوند کې شریک شي. د مثال په ډول کوم خلک چې ړانده دي نو که د هغوی دپاره د علاج کولو امکانات نه وي نو باید درس ورته ورکړل شي چې سواد زده کړي او همدا زده کړي چې څنګه وکولی شي خپل ژوند پر مخ بوزي. کله چې هغوی کار کولو ته تیار شول نو هغه کارونه ورته ورکړل شي چې هغوی سرته رسولی شي.
ګرانو وروڼو، کومو دوستانو چې په جنګ کې یا نورو پیښو کې خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي دي، که د دې امکان موجود وي چې هغوی د مصنوعي یا سختګي غړو نه ګټه واخلي نو هغوی ته د مصنوعي غړي ورکړل شي او هغوی وروزل شي چې د هغو نه په سمه توګه ګټه واخلي. هغوی وهڅول شي چې په تمرین کولو سره خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
ګرانو ملګرو، حتی زموږ هغه مایوب دوستان چې ذهني تکلیفونه لري، که چیرې هغوی ته سمه پاملرنه وشي او د سمو او علمي لارونه هغوی تر علاج لاندې ونیول شي نو هغوی هم کولی شي چې تر یوې اندازې پورې صحت عمومي تر څو وکولی شي لږ څه عادي ژوند ته راوګرځي.
ګرانو دوستانو، زموږ د مایوبو دوستانو سره یوه مرسته د ښو او مسلکي د مایوبینو د بیا رغونې مرکزونه داسې ځایونه دي چې په هغو کې مایوبان د ډاکټرانو، نرسانو، روزونکو او مشاورانو تر نظر لاندې تر علاج او روزنې لاندې نیول کیږي تر څو د دې مرکزونو نه د فراغېدلو نه وروسته وکولی شي خپل عادي ژوند وکړي. په دې مرکزونو کې کوم مایوبان چې علاج ته اړتیا ولري نو علاج کیږي، که سپورت او تمرین کولو ته اړتیا ولري نو مرسته ورسره کیږي چې سپورت او تمرین وکړي، او که په ذهني لحاظ مشورې ته اړتیا ولري نو لازمې مشورې ورته ورکول کیږي چې څنګه وکړي تر څو وکولی شي چې په عادي حالات کې چې د یو فعال غړي په توګه په ټولنه کې شامل شي.
احمد جانه، دا ډول مرکزونه هم دولت جوړولی شي او هم خلک کولی شي چې په شخصي ډول یې جوړ کړي او هر څوک چې دې مرکزونو ته راځي فیس ورڅخه واخلي، یا دولت هغه مایوبین چې غواړي مصارف یې په خپله غاړه واخلي شخصي مرکزونو ته ولیږي. کیدای شي چې دا مرکزونه د شپې پاتې کیدلو دپاره هم ځای ولري چې کوم ناروغان چې د یو څه وخت دپاره ورته اړتیا لري چې شپه ورځ پکې واوسي، او یا هم وکولی شي چې هره ورځ ورته ورشي او لاړ شي.
مهربانو دوستانو، مهم شی دا دی چې موږ او تاسو د ټولنې ټول غړي د مایوبو دوستانو په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړو، په هغو باندې زړه سوی او مهرباني ولرو. په دې صورت کې کیدای شي چې زموږ مایوبو دوستانو په ګټه ډېر کارونه رامنځته شي. ګرانو دوستانو، موږ زیاتره وایو چې زموږ هیواد یوازینی هیواد دی چې د جنګونو له امله ډېر زیات مایوبان لري. نه مهربانو دوستانو، داسې نه ده. یو بل هیواد هم شته د زیاتو مایوبانو په لرلو سره زموږ نه مخکې دی. دا هیواد کمبودیا ده. په کمبودیا کې هم کلونه کلونه جنګونه او کورني جنګونه وو. د هغوی ځمکې، ځنګلونه، غرونه، دښتې او حتی د هغوی کلي هم د مینونو نه ډک وو. د دې بیچاره هیواد د نفوسو نیمه برخه یې هغه خلک دي چې عمرونه د 13 کالو نه کم دي. زیاتره خلک چې مایوبان هم دي هغه ماشومان او تنکي ځوانان دي چې د ماینونو له امله مایوب شوي دي.
ګرانو دوستانو، د کمبودیا خلک ډیر غریبان هم دي. د هغوی ځینې مایوبان دوه یا درې یا زیات مایوبوالی لري. د مثال په ډول که یو ماشوم پښه، لاس او یا خپله سترګه له لاسه ورکړې وي، د دې ماشوم د سارنې دپاره د کورنۍ یو غړی مجبور دی چې کار وکړي او د هغه نه سارنه وکړي. د کورنۍ د یو سالم نفر کار نه کول د دې سبب کیږي چې هغوی نشي کولی خپل اقتصادي ژوند په عادي توګه پر مخ بوزي.
میرویس له همدې امله ځینې پلارونه او میندې د سخت او دردونکي تصمیم نیسي او خپل معیوب ماشومان دولت ته سپاري او دولت هم هغوی یتیمخانې ته لیږي. په یوې یتیمخانه کې چې یو سل څلور څلوېښت ماشومان پکې وو د هغوی د جملې نه شپېته نفره یې معیوب وو. په دې ماشومانو کې یو معیوب ماشوم وو چې سوپال نومېده چې ټوله ورځ په یو چوکۍ باندې تړل شوی وو. د دې یتیمخانې ښوونکو وویل چې که هغه خوشې کړي او اجازه ورته ورکړي چې وګرځي نو هغه خامخا خپل ځان ژوبلوي. د سوپال تندی هم غوټې غوټې او زخمي وو. د شلیدلو د ناروغۍ له امله د سوپال په رومیک کې دومره قوت نه وه چې خپل سر سم ونیسي. د یتیمخانې مسؤلینو وویل چې موږ بغیر له دې نه چې سوپال په چوکۍ باندې وتړو بل کومک ورسره نه شو کولی.
نو ګرانو ملګرو، په کمبوډیا کې په دې خاطر چې ډېر معیوبان لري زیات مرکزونه جوړ شوي دي چې مصنوعي یا ساختګي پښې جوړوي. په دې مرکزونو کې زیاتره د پوهنتون محصلین کار کوي چې یو څه معاش ورته ورکول کیږي. یوه ورځ د هغې یتیمخانې ښوونکی چې په سوپال کې وو د مصنوعي غړو د جوړولو د مرکزونو نه یو مرکز ته لاړل او د هغوی سره یې د سوپال د مشکل په باره کې خبرې وکړې.
ګرانو دوستانو، کومو محصلینو چې په نوموړي مرکز کې کار کاوه ډېر خوشحاله شول چې هغوی ته یو نوی کار پیدا شو او کولی شي چې د هغو ماشوم سره مرسته وکړي. هغوی د سوپال د سر او غاړې صحیح اندازه واخیستله او هغې ته یو خاصه خولۍ او خاص گردن بند د داسې موادو نه جوړ کړل چې ډېر سپک او قوي وو. د هغه رنګ داسې وو چې ځلیدونکی نه وه. چې کله دا خولۍ د سوپال په سر باندې کیښوده نو د هغه په سر او غاړه باندې برابره وه. سوپال اوس په چوکۍ باندې تړل شوی نه دی او بې له دې چې سر یې خوږ شي آزاد ګرځېدلی شي. وروسته د څو کالو هغه اوس وکولی شول چې د یتیمخانې د شاوخوا ساحې سره بلد شي.
احمد جانه، ستا نه ډېره مننه. مهربانو دوستانو، موږ او تاسو کولی شو چې زموږ هغه دوستان چې معیوب دي هغوی ته توجه وکړو او داسې لارې ورته وسنجوو او داسې شیان جوړ کړو چې د هغوی په وسیله وکولی شو د هغوی سره مرسته وکړو تر څو وکولی شي د خپل ژوند نه خوند واخلي.
ګرانو دوستانو، په خاصه توګه که چیرې د همغه ماشومتوب نه زموږ معیوبو ماشومانو ته د زړه سوي له مخې پاملرنه ونه شي نو هغوی به د عمر تر پایه پورې د خپلې ناتوانۍ نه راز وړي، برسیره پر دې چې هغوی په خپله نشي کولی چې د یو عادي انسان په توګه په ټولنه کې شامل شي او خپل عادي ژوند پر مخ بوزي. د کورنۍ د غړو نه یو نفر مجبور ده چې د هغه نه څارنه وکړي.
ګرانو ملګرو، زموږ د معیوبو ماشومانو د بیا رغېدنې په مقابل کې بې پروایي یا پاملرنه نه کول یو بل ګزار دی چې موږ یې د هغو په ژوند باندې کوو. لازمه ده چې موږ او په خاصه توګه کورنۍ باید هیڅکله د خپلو معیوبو ماشومانو د بیرته رغونې په برخه کې تنبلي او بې پروایي ونه کړو. دا باید ونه وایو چې پیسې ورباندې لګیږي او یا زموږ وخت ضایع کیږي او یا نن او سبا کوو. باید سمدستي د هغوی د بیا رغونې او علاج په برخه کې لاس په کار شو. که چیرې په دې لاره کې بې پروایي وکړو نو وروسته به بیا ډېر پښیمانه یو او هغه پښیمانی به هیڅ پیدا نه لري. مهربانو دوستانو، د یو معیوب ماشوم لرل د مور او پلار او کورنۍ دپاره یو لوی امتحان دی. موږ ټول په دې باندې باور لرو چې اولاد د خدای یو سوغات دی، خو بدبختانه کوم اولادونه چې معیوب پیدا کیږي د هغه سره سم سلوک نه کیږي او حتی دا سوغات یو لعنت ګڼل کیږي.
میرویس، یادا چې مور او پلار یوازې د هغوی ډوډۍ او اوبو او یا د هغوی د اوسیدلو دپاره د ګرم ځای په فکر کې وي او د هغوی نورو ضروري شیانو ته لږه پاملرنه کوي. هغوی کوښښ نه کوي چې مرسته ورسره وکړي تر څو دا بېګناه ماشوم وکولی شي چې ښه شي. ګرانو دوستانو، دا ډېره اسانه خبره ده چې موږ ووایو چې څه وکړو هغوی نه ښه کیږي، خو تجربو ښودلې ده چې په زحمت ویستلو او تمرین کولو سره کیدای شي چې هغوی ښه شي.
ګرانو ملګرو، په یو افریقایي هیواد کې څو پلارونو او میندو معیوب ماشومان لرل. کله چې هغوی ولیدل چې حکومت د هغو سره د معیوبو ماشومانو د مرکز په جوړولو کې مرسته نه کوي، نو هغوی خپله د معیوبو ماشومانو دپاره یو مرکز جوړ کړ. په دې مرکز کې شپاړس ماشومان چې عمرونه یې د څوارلسو او دوه کلو ترمنځ وو او په ذهني او جسمي لحاظ معیوب شامل شول، دې ټولو ماشومانو زیاتې څارنې ته اړتیا لرله او په دې خاطر پلرونو او میندو کوښښ وکړ چې دا ماشومان په حرکت راولي او د هغوی سره د روغتیایي حالات د ښه کیدلو په خاطر مرسته وکړي. هغوی هغه وسایل چې په پرمختللو هیوادونو کې د داسې ماشومانو دپاره ورڅخه د سپورت او تمرین دپاره ګټه اخیستله کاپي کړل او د هماغه ځای د شیانو څخه یې د دې وسایلو په جوړولو کې کار واخیست. د میندو او پلرونو دې ډلې داسې وسایل لکه چوکۍ چې ماشوم به پکې د غسل کولو په وخت ورباندې کیناسته، یا د بیکاره سپنجي توشکونو نه تختونه جوړول چې ماشومان ورباندې واړوي راواړوي او ځانونو ته حرکت ورکړي او ژوبل نه شي، هغوی خبرو کولو او غبرګون ښودلو ته وهڅوي. د هغوی دې کارونو له یوې مودې وروسته نتیجه ورکړه او هغوی ولیدل چې د ماشومانو حالت یې د مخکې نه ډیر ښه شوی دی. د ماشومانو د حالت دې بدلون هغوی تشویق کړل چې په دې لاره کې زیات زحمت وباسي. اوس حکومت هر ماشوم ته چې په دې مرکز کې شاملیږي یوه اندازه معاش ورکوي تر څو د هغو څخه د دې مرکز د مصرفونو د پوره کولو دپاره ګټه واخلي. اوس په دې هڅه کې دي چې د معیوبینو ماشومانو پلرونه او میندې دې ته تشویق کړي چې د معیوبینو ماشومانو دپاره دا ډول مرکزونه چې په خپله یې وچلوي جوړ کړي.
ګرانو دوستانو، که موږ او تاسو هر څه حکومت او موسسو ته پرېږدو او هغوی ته په تمه اوسو چې هغوی به یې راته جوړ کړي، نو په موږ باندې به ډېره ناوخته شي. دا به ښه وي چې موږ او تاسو په خپله نوښت وکړو او د دې افریقایي هیواد د میندو او پلرونو په شان چې مخکې مو د هغوی په باره کې واورېدل خپله لاس په کار شو او د خپلو معیوبانو ماشومانو سره مرسته وکړو. ګرانو اورېدونکو، کله چې موږ دې دنیا ته چې خدای پیدا کړې ده وګورو، نو وینو چې دا دنیا څنګه جوړه شوې ده. حتی خپله په موږ انسانانو کې څومره زیات فرق شته. موږ انسانان د پوستکي د رنګ، قد، خوی او عادت، احساساتو او وړتیاو په لحاظ یو د بل نه څومره فرق لرو. سوال پیدا کیږي چې آیا د دې فرقونو موجودیت د کمزوری یا قوت څرګندونکی دی؟
احمد جانه، په دې کې هیڅ د شک ځای نشته چې په موږ انسانانو کې د دې اختلافونو او فرقونو شتون د قوت یوه وسیله ده، نه د کمزوری. مطلق واکمن خدای د دې فرقونو په پیدا کولو سره زموږ دنیا رنګینه کړې ده او برسیره پر دې نقصونه یې هم له منځه وړي دي.
ګرانو دوستانو، په موږ انسانانو کې دا خپل فرقونه د یوې منظرې په شان دي چې قسم قسم ګلان، شنیلي ونې، سندونه او غونډۍ ګانې یا د بل سره داسې جوړ شوي دي چې یوه ښکلې منظره یې جوړه کړې ده.
نو ګرانو اورېدونکو، که چیرې دا یوازې د ونې منظره وی، نو آیا هغه به ښکلې وی؟ تاسو ځواب حتما نه دی. په دې ښکلې منظرې کې زموږ معیوبو دوستانو هم یو رنګ او یا د دې ښکلا یوه برخه پوره کړې ده.
میرویسه، خو په افسوس سره باید ووایو چې د هغوی نه زیاتره یې له نظره غورځول شوي او زموږ د ټولنې برخه نه ګڼل کیږي. حال دا چې موږ ټول کروغ یو یا معیوب د خدای سره ورته پیدا شوي یو. موږ هر یو کروغ یا معیوب د یو خاص مقصد دپاره پیدا شوي یو. خدای هیڅکله دروغو او معیوبانو په منځ کې فرق نه کوي او موږ ټول ورباندې یو شان ګران یو. کیدای شي چې انسانان پکې فرق وکړي، خو خدای هیڅکله پکې فرق نه کوي.
ګرانو دوستانو، موږ څنګه کولای شو چې په خپل کور کې، د کار په ځای کې، په کوڅو کې او ورځني ژوند کې چې کوم خلک معیوب دي هغوی تشویق کړو، چې کوم سوغاتونه او امکانات چې خدای ورته ورکړي دي د هغو نه ښه ګټه واخلي؟ ملګرو، راځئ چې نن خپل سر په ګریوان کې ټیټ کړو او خپل دننه زړه ته وګورو چې آیا هغه دوستان چې معیوب دي د هغوی په مقابل کې فرق نه کوو او هغوی ته په سپکه سترګه نه ګورو؟
ګرانو مینوالو، راځئ چې په دې باره کې فکر وکړو چې زموږ په ټولنه او کلتور کې داسې کوم شیان دي چې د دې خنډ کیږي چې زموږ معیوب دوستان ونه شي کولای چې په ټولنه کې د فعالو غړو په توګه برخه واخلي او د امکاناتو نه ګټه واخلي.
گرانو ملګرو، راځئ چې د مقدس انجیل نه یو څه ولولو. مهرباني وکړئ په غور سره واورئ. څرنګه چې د ایمان په وسیله د خدای په حضور کې عادل ګڼل شوي یو، نو د خدای په نیز داسې سلامتی لرو چې زموږ د سیختن عیسی مسیح په وسیله رامنځته شوې ده. په عیسی مسیح باندې په ایمان راوړلو سره موږ د خدای په فضل کې داخل شوي یو، داسې فضل چې موږ پکې استوار یو. او یوازې دا نه چې د هغه شراکت د هیلې دپاره چې د خدای په جلال کې لرو خوشحالي کوو، بلکې په خپلو تکلیفونو کې هم خوشحاله یو، ځکه چې موږ پوهیږو چې زحمت زغم او صبر پیدا کوي، او صبر یا زغم د دې سبب کیږي چې موږ خدای ته د قبلېدلو وړ وګرځو، او دا کار امید پیدا کوي. دا امید یا هیله موږ هیڅکله نه ناهیلې کوي، ځکه چې هغه محبت چې خدای د روح القدس په وسیله موږ ته راکړی دی زموږ زړونه ورڅخه ډک دي.
او دې نه وروسته په مقدس انجیل کې ویل شوي دي، ځکه کله چې موږ لا بېوسه او پریشانه وو، نو مسیح په هماغه وخت کې چې خدای ټاکلی وو د هغو خلکو په لاره کې چې د خدای نه لرې وو خپل ځان له لاسه ورکړ. داسې ډېر کم خلک به پیدا شي چې حتی د یو عادل سړي په خاطر له خپل ځان نه تیر شي. که څه هم کېدای شي چې کله کله یو څوک د یو نیک سړي په خاطر د مرګ د قبلولو جرأت وکړي، خو خدای خپل محبت موږ ته په پوره توګه ثابت کړی دی. ځکه کوم وخت چې موږ لا ګناهګاران وو مسیح زموږ دپاره مړ شو.
نو ګرانو اورېدونکو، موږ چې د هغه د وینې په تویدلو سره په عادلانو کې حساب شو، نو څومره زیات په خپله د هغه په وسیله د هغه د غضب نه خلاصون مومو. کله چې موږ د خدای سره دښمني کوله، هغه د خپل زوی د مرګ په وسیله زموږ دښمني په دوستۍ باندې بدله کړه. نو اوس چې موږ د هغه دوستان یو، نو د مسیح ژوندون به څومره زیات زموږ د خلاصون سبب شي. یوازې دا نه، بلکې موږ د خپل سیختن عیسی مسیح په وسیله چې موږ یې د خدای دوستان ګرځولي یو، په خدای باندې خوشحالي کوو.
ګرانو مینوالو، عیسی مسیح خپل ځان په صلیب باندې قربان کړ تر څو موږ او تاسو چې به هر قسم یو، یعنی که روغ یو یا مایوب یو، د خدای سره پخلا کړي او زموږ او خدای ترمنځ یوه کامله سوله ټینګه شي. ګرانو دوستانو، یوازې په عیسی مسیح کې ده چې هر انسان چې هره کمزوري لري د خدای د زوی او د خدای د غوره شوي په توګه خپل اصلي ارزښت احساس کړي، او د خدای نه ختمېدونکې مینه په نصیب شي.
زما ګرانو او خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، خو که چېرې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ او موږ سره رابطه ساتل غواړئ، نو را دې د پاره زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0015052504 یعنی 00145025401054. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکله، خو که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او تاسو موږ ته خط را لېږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط را لېږلی شئ info@pashtoradio.org.